السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. نن پنځشنبه د وری یا حمل یو دیرشمه د اپریل شلمه او د روژې مبارک میاشتې 29 نیټه ده. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک وایي د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه د دغه سازمان د غړو هیوادونو صلاحیت دی. دا څرګندونې وروسته تر دې کیږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد تازه ویلي دوه کې د می په لومړۍ نیټه د طالبانو د رسمیت پیژندنې په پار بحث کیږي. د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک تیره شپه خبري اعلان ته ویل د امینی محمد هدف دانه و چې ګواکې د سازمان د غړو هیوادونو له خوښې پرته د طالبانو ته رسمیت ورکړل شي.
د رسمیت پیژندنې د موضوع په اړه باید ووایم چې دا په ښکاره توګه د غړو هیوادونو په لاس کې دی. دا یو حقیقت دی. د ملګرو ملتونو منشور هم همدا خبره کوي او دې کې د پښتنې هیڅ ځای نشته. هغې داسې څه نه دي ویلي چې د سازمان له غړو پرته بل څوک د رسمیت پیژندنې صلاحیت ولري.
د جاریک وای د می پلمړی او دویمه نیټه به د ملګرو ملتونو سرمنشي په دوحه کې د افغانستان لپاره د هیوادونو له ځانګړو اساسو سره غونډه ولري. خو په خبره یې بحثونه به د بندو دروازو ترشاوي. تر اوسه د طالبانو حکومت د دغه غونډې په اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد وړ مورز ویلي وو دا نه پوهیږي چې طالبان به په رسمیت وپیژندل شي او کنه. خو په وینا یې په دې اړه بحثونه باید پیل شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې له زیاتېدونکو محدودیتونو او پر بشري چارو د فضا له تنګېدو سره سره غواړي دغه هیواد کې پاتې شي. د یونیسف د افغانستان څانګې پرون پر خپل ټویټر پاڼه له افغان ښځو او ماشومانو څخه د کلک ملاتړ ډاډ څرګند کړی. د یونیسف وایي لکه څنګه چې په تیرو 70 کلونو کې په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو ملاتړ کوي له دوی سره به بیا هم ولاړ وي. یونیسف وای په افغانستان کې د اړمنو 28 میلیونو وګړو له ډلې 15 میلیونه یې ماشومان دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار ادارې یا سیګار مشر وایي دای دانشي تضمینولی چې په افغانستان په اوس وخت کې له افغانستان سره د امریکا مرستې به د طالبانو لاسته نه لویږي. جان سوپکو چې پرون چهارشنبه د امریکا د استازو جرګې د څارنې کمیټې په یوه استماعیه غونډه کې څرګندونې کولې وویل لدی سره موږ ټول موافق یو چې افغانستان له یو سخت بشري او اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی. د پټکو دا ډیره مهمه ده چې زموږ ملسته د طالبانو لاسته ونلويږي. خدای دې کمیټې غړو توایي نه دې کمیټې او نه هم امریکایي مالیه ورکوونکو ته دا ډاډ نشي ورکولی چې له دغو مرستو به طالبان نه تمویلیږي. جان سوپکو همدارنګه وویل چې د دې ضمانت هم نشي کولای چې هغه پیسې چې امریکایي بیوزلو افغانانو ته استوي د طالبانو لخوا نه منحرف کیږي. د قزاقستان چارواکي وایي له اوکراین وروسته افغانان په لوی شمیر کې په دې هیواد کې د پناه اخیستو غوښتنه کوي. د روسي انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې د قزاقستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت پرون چهارشنبه وویل چې د ټولو 291 بهرانیانو له ډلې چې له مخې په دې هیواد کې د پناه اخیستو د پناه اخیستونکو په توګه ثبت شوي 211 افغانان دي. او پرون چهارشنبه د سودان له پلازمینې خرطوم څخه چې د شاهدانو له قوله مړي په سړکونو پراته وو په زرګونو کسان وتښتېدل. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس پرون وویل دغې جګړه کې 211 تنه تر اوسه وژل شوي او له 2600 زیات نور ټپیان دي. دا دویمه ورځ ده چې د بشرپالنې په هدف اعلان شوی اوربند نه دی مراعات شوی. دا وو خبرونه په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئلې په تفصیل اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی چارواکی د افغانستان ستر لومړیتوب د بشري وضعیت کابو کول بولی. د وخت په تیریدو د بیوزلو اړتیاوې هم ډیریږي.
ننګرهار ولایت کې ولسوالۍ نه ستونزه همدا ده چې د څښاک صفه اوبه نه لرو او ډیر مشکل دی موږ ته. اوس ماشومان ټول مریضان لرو.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو او نورو ادارو د مرستو د جذب لپاره څه کولای شي؟
طالبان کچیری د خپل بی وزلو خلکو سوچ او فکر دوی سره وي، نو باید چې دنیا سره او بین المللي قوانینو سره خپل ژمنتیا وخی.
تورخم کې د غره خویدو د پیښې د ژغورنې عملیاتو وروستی حال هم درکوو، او که اختر کې غواړئ کونړ او نورستان ته لاړ شئ، هلته سیلانیانو ته د چکر سیمې په نښه او نقشې جوړې شوې.
د سیل چې کوم ځایونه دي لکه د انګام شو، نواپاس شو، چپه در شوله، او همداسې پسې نور چې کوم ځایونه دي چې سیلانیانو له ځي، بیا هم د هغو ځایونو چې دی نو نمونه لیکلي، عکسونه هم ورکړي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومنی. راځو د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی چارواکی وای په افغانستان کې دا مهال بیړنۍ لومړیتوب بشری وضعیت ته ځواب ورکول او دغلته د قحطۍ، ناروغیو او مړینې مخنیوی دی. دا څرګندونې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال رامز الاکبروف کړی دی. هغه ویلي که د بشري مرستو رسولو چارې سمې نشي او تمویلونکي ژر تر ژره له مرستندویه ټولنو سره د مرستو په رسولو کې اقدام ونه کړي، مرستو ته اړ کسان به لا د وضعیت له پلوه کړکېچن شي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال رامز الاکبروف وای روان کال په افغانستان کې له 3.2 میلیونه کسانو سره د مرستې لپاره 4.6 میلیارد امریکایي ډالرو ته اړتیا ده. ښاغلی اکبروف چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا مشر هم دی، پرون چهارشنبه په 2 ټویټونو کې وویل دغو پیسو ته د دې لپاره اړتیا ده چې له لوږې، ناروغیو او له مړینو د خلکو د مخنیوي لپاره مبارزه وشي. د هغه په خبره په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت ځینو پریکړو له اړمنو کسانو سره د مرستندویو ټولنو د بشري مرستو رسولو پر وړتیاو منفي اغیزه کړې، خو اوس د دې وخت نه دی چې د افغانستان خلکو ته شاشي، ځکه د ده په وینا دغه خلک د ټولو پیوستون ته اړتیا لري. یو زیات شمیر عادي افغانان هم هر ورځ ازادي راډیو ته پر لیږلو پیغامونو کې د اوبو او خوراکي موادو له نشټوالي سر ټکوي.
زه او نعمت خبرې کوم د ننګرهار ولایت خیوي ولسوالۍ نه. ستونزه همدا ده چې د سکاک صفه اوبه نه لرو او ډېر مشکل دی موږ ته، او بس ماشومان ټول مریضان لرو، ځینې اوبه دي اوګویا د ساغین اوبه استعمالوو او صفه اوبو ته ضرورت لرو.
مردم به فقر گرفتار است، مردم حتی نان برای خوردن نداره، بهحد ضعیف و رنجور و مظلوم شدگی است که هیچ کسی نداره.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه رئیس له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې د پام وړ کمی شوي، او د افغانستان بانک میلیارډونه ډالر هم په بهر کې کنګل شوي. رامز الاکبروف همدارنګه ویلي چې د نړیوالې ټولنې ټول غړي باید هر هغه څه چې په وس کې وي ترسره کړي. نوموړي د هغو پیسو پر ازادولو هم ټینګار وکړ چې له مخکې د افغانستان لپاره ځانګړې شوي، او ویې ویل چې د راتلونکي لپاره د دغې بودیجې له تامین څخه باید ډډه ونه شي. خغلی اکبروف د اپریل په 14مه په 2022 کال کې په افغانستان کې د یو نامادي فعالیتونو په اړه د خبر کړي راپور په یو برخه کې ویلي چې په دې هیواد کې فعالیتونه پر بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو پر حقوقو د زیاتو شو محدودیتونو د تایید په معنا نه دی، او زیاته کړه چې دغه اقدامات لکه تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړې بندیز، په غیر دولتي ماسو او نور سکتورونو کې کار کول، د ښځو راګرځول، د ښځو پر حجاب آزادانه ګرځېدا، او د ورځني ژوند په نورو برخو کې پرې لګول شوی دتونه د نه منلو دي، او د افغانستان خلکو او د دې هیواد اقتصادي ودې لپاره به منفي امپایله ولري. د طالبانو حکومت ویلي چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې پر خزینه کارکوونکو بندیز د افغانستان د کورنیو ارزښتونو یوه موضوع ده، او نه غواړي چې د ملګرو ملتونو فعالیتونو ته خنډ رامنځته کړي. د طالبانو وینز به اول مجاهد ویلی چې باید ټول اړخونه د دغه اقدام درناوی وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د اپریل په 15مه په یو بیان کې ویلی چې د افغانستان اوسنوی واکمنانو ملګرو ملتونو ته ویلی چې هیڅ افغان خزل د سازمان سره د کار کولو اجازه نه لري. یو نامه د اپریل په 15مه په یو بل بیان کې ویل چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د ته اړ کړي چې د افغانستان خلکو ته د خدمتونو د رسولو لپاره د پاتې کېدو او پر هغو اصولو د درېدو چې نامه د رعایتولو مسؤلیت لري ترمنځ یو دردونکی انتخاب وکړي. په بیان کې ویل شو چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبای وابه د میتر پنځمې پورې د خپل عملیاتو څېړنې ته دوام ورکړی او د دې سازمان ټول نارینه او ښځینه کارکوونکو ته ویل شوی چې د حیاتي کارونو د سرته رسولو لپاره له محدودو افرادو پرته نور د ملګرو ملتونو دفترونو ته نه ورځي.
و موردل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال رامز الاکبروف پرون چهارشنبه په ټویټر وویل که د بشري مرستو رسولو چارې سمې نشي او تمویلونکي ژر تر ژره له مرستندوی ټولنو سره د مرستو پر رسولو کې اقدام ونه کړي، مرستو ته اړو کسانو وضعیت به لا خراب شي. نوریاس نوری په همدې اړه د سیاسي او حقوقي چارو لشنونکي محمد ابو الاحرار رامسپور سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې دای د افغانستان روان بشري وضعیت څنګه ارزوي.
په دې کې خو هیڅ شک نشته چې د نړیوال بینالمللي سازمانونو او رسنیو د رپورټونو پر بنسټ د افغانستان بشري وضعیت له هغه راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي په یو ډیر بد حالت کې قرار لري. نږدې 28 میلیونه افغانان اوس ډوډۍ ته په سمه توګه لاسرسی نه لري. سږکال ملګري ملتونه تقریبا 15 میلیارد ډالر بشري مرستو ته ضرورت لري او دنیا باندې غږ کړی دي چې متاسفانه د دغه 15 میلیارد ډالر له جملې څخه یوازې د 251 میلیون ډالر شاوخوا کومکونه برابر شوی دي. نو دا خپل خی چې نړیوال هم دومره لیوالتیا نه لري لکه په خوا پسیر چې افغانانو سره دغه بشري مرستې جاري وساتي. نو په دغه یو حالت کې کچيري د ملګرو ملتونو دروازې وتړل سي او د دوی دغه رول او نقش چې د بشري کومکونو د امهنګۍ لپاره نن سبا په افغانستان کې لري د دوی سخاوني ولسی، نو معلومدار ده چې د افغانانو اقتصادي ژوند یو بل کلکیچن مرحله ته به داخل سي او دوی به نور هم استونزي او زحمتونه وګالي.
ستاسو په نظر د رامز الاکبروف دغه اندېښنه نړیواله ټولنه باید څومره جدي ونیسي؟
د ښاغلي الاکبروف تشویش ډیر پر ځای ده ځکه چې د اقتصادي بنسټونو په نشټوالي خصوصا چې د افغانستان بانکونه نن سبا تر تعزیراتو لاندې دي او رسمي پیژندنه هم د موجوده حاکمیت څخه نه ده سوي، سرمایه ګزاران هم افغانستان کې نن سبا سرمایه ګزاري نه کوي، نو معلومدار ده چې د اقتصادي حالت د خلکو ډیر په بد حالت کې قرار لري. د ملګرو ملتونو دروازې تړل دا به یو بل بوج وي چې پر افغانانو باندې براشي او د دوی ژوند نور هم ستونزمن کړي. همدې کبله زه فکر کوم چې ملګرو ملتونه فکر کوم چې له هغه وخت څخه چې تحول راغلی دی په افغانستان کې په خپل ژمنه باندې وړال پاتې دي او همیشه دا غوښتي چې باید افغانانو لپاره خدمت وکړي او کومکونه باید افغانانو ته ورسول سي. نو تر اوسه هم چې دوی پاتې دي همدغه مسله ده چې د افغانانو لپاره کومک برابرول دوی ته یو اولویت دي.
څه فکر کوي چې طالبان په دغه یو وضعیت کې څه کولای شي او څه باید وکړي؟
زه فکر کوم چې طالبان کچيري د خپل بي وزلو خلکو سوچ او فکر دوی سره وي نو باید چې دنیا سره او بین المللي قوانینو سره خپل ژوندتي او خي دا په دا معنی چې دوی کولای شي د اسلامي او ملي قوانینو او رسمونو په چوکاټ کې دا مشکل حل کړي. په دې کې هیڅ ستونزه نشته چې دوی د ښځو لپاره او د نجونو لپاره د تعلیم او کار زمینی برابر کړي او دوی ته اجازه ورکړي او نړیوالو سره او خپل خلکو سره په یو آشتي سره په یو ډیر شر او عبادت سره دوی خپل چارې برابر کړي. دا دوی ته کوم استوزمن کار نه ده که چیرې دوی سره اراده موجوده وي او دا کیدای شي د لامل سي چې ملګرو ملتونو خپل دروازه ونه تړي او خپل خدمتونه او خپل حلې زلي د افغانانو لپاره جاري وساتي.
د چارو کتونکو ابو الاحرار رامسپور و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
راپور نو وای چې په تورخم کې د غره دی برخه د راخویدو لکبل د مړو شمیر 15 تنو ته خطرلې دی. حالت له هم د غورنې چارې روان دي. نور د مشال رادیو د خبريال فرهاد شینواری پر راپور کوي.
د خبر پختونخوا ریسکیو یو یو دوه دوه ادارې ویلي چې په تورخم کې افغانستان ته تلونکو ګاډو باندې د غره ورخویدو وروسته لا هم د ژغورنې عملیات دوام لري او د ملبې لاندې نه تر اوسه د راویستل شویو مړو شمیره دریو ته رسېدلې ده او دا درې واړه افغان وګړي دي او د ګاډو راویستو لړۍ هم دوام لري. د خیبر پختونخوا د ریسکیو یو یو دوه دوه ویاند بلال فیضی مشال ریډیو ته وایي چې د ژغورنې عملیات به د ملبې لاندې موجود ټولو کسانو راویستو پورې دوام لري.
پنځه مختلف اضلاعو نه ټیمونه دلته حصہ اخلي لګیا دي. 30 نه زیات زموږ آپریشنل ګاډي دي. 110 نه زیات چې دینو زموږ اهلکاران لګیا دي. اوسه پورې موږ خو چې کله هم یو آپریشن کیږي نو د هغې هر یو خپل حکمت عملی وي. لکه موږ چې کله مختلف اکوپمنٹ استعمالول نو هغې کې موږ سټک هم استعمال کړی دی، هغې کې موږ کرین هم استعمال کړی دی. وخت موقع چې محل چې څه ټایم د څه شي ضرورت وي هغه استعمالیږي. چې یو ځل کله موږ ته دا پتو لګي چې څوک نشته دی نو بیا دا دومره ہیوی مشینری دا چې دا هر یو شی چې دینو هغه ختمولې شي. کم مقامی افراد دی د دوی په مطابقت سره 20 نه 25 گاڑی چې دینو هغه لاندې گیر دی او هغه کې شبہ ظاهر کیږي چې را هغه کې خلق چې دینو اغشتا دا به قبل از وخت چې مونږ د حوالے سره سو وایو.
افغان ترانسپورټر محمد نور احمدزی وایي چې په کاروا په تورخم کې د تعمیراتي کارونو په وخت احتیاطي تدابیر خپل کړی شوی وای او په هغه سره کې ګاډو ته د ودرېدو اجازه نه وای ورکړې چې کوم سره نږدې غره کې بارودی چاودنې شوی وي.
چې په کارو چې دې ته ولته حفظي دیوال سوی وای بیا ګاډي پرې راپرېښي وای. دویم غفلت دی اف ډی آر ده چې په ټیم کلیرنس نه کوي. کله چې ناټو تله د ورځې 1200 ګاډي تله، نن 200-300 نه پاس کیږي. نو ګاډو خو تاسې وینئ چې غټ غر پروت ده، ښکاره خو دا یو 15 ښکاري، نور دو درې لاینه ګاډي ولاړ دي، هغه پټ دي بالکل. د غټو کترو چې که چېرته کشتم حکام یا ګمرک په ټیم کار کړی وي، زه له دواړو حکومتو کې لمن یم چې په ټیم کار کړی وای خو دا ګاډي به واته کن، ولې کتارونه جم ته رسېدلي دي.
د خیبر ضلع د ترانسپورټ اتحادیې مشر شاکر اپریدی هم راسره د تورخم په پیښه خپل احساسات شریک کړل.
دا حادثه چې دو کنه د مخکیم دلته شوې وه، خو دلته چې دي هر سړي خپل واک دی. مخکې چې حادثه وشوه په کوارو چې دو لږ احتیاط یې کړی وه، احتیاط څو کینه د هر سړي خپله مرضي وو. تبوی پکې ترانسپورټرونه وشوه، ډرایوران پکې مړه پروت دي چې دا هر څه دغه پلاتې وجه شوی په کور دي چې بدای اف آی آر کټ شي و دغه ترانسپورټرونو ته تاوان میلو شي. خو د ترانسپورټ تاوان هم غواړم و اف آی آر دې ولا کټ کی و چې څوک په دغه پلات کې و ملاوستي په کور دي چې سزا ورکړای شي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د غره راخویدل یو قدرتي آفت وو، خو بیا هلته موجود ترانسپورټران وایي چې کوم سړک باندې دا ګاډي افغانستان ته د وختو په انتظار ولاړو، نو دا غي سړک پراخه کول لپاره د سر نزدې غره کې د کمرشل بارودو چاودنې شوې وي او دغه غارې لويخه کمزوره کړې وو. دغه پیخه په داسې حال کې رامنځته شوې چې په تورخم کې د پاکستان د تعمیراتو او رصد ادارې نیشنل لوجستیک سل لخوا یو جدید ټرمینل جوړیږي او د تورخم لارې پراخه کولو لپاره په یو شمیر منصوبو باندې کار روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به واوري چې په کونړ او نورستان کې د سیلانیانو لپاره ځانګړي تدابیر سکل اختر کې نیول شوي. ستاسو پیغامونه هم درته لرو، خو په سر کې راځو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړي. فریده سیال ته بغوښ شو.
د برېټانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د مرستیال امینې محمد تازه څرګندونو ته اشاره کړې ده چې ویلي دي د دې سازمان سرمنشي به په نږدې راتلونکي کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو د شونتیا په اړه د نړۍ له استازو سره خبرې وکړي. د امینې له څرګندونو وړاندې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی و چې ممکنه په می میاشت کې له افغانستان څخه ووځي. روسل هغه چې طالبانو د ملګرو ملتونو سیمه ییز خزینه کارکون کې لکار کول او راوګرځولي، د سازمان خپل ټولو 3300 کارکونکو ته چې لډلې شپږ سو تنه خزه دي امر وکړ چې د اعتراض په توګه دي په کورونو کېنی او دفترونو ته دي نورزي. خو د ورځپاڼې په ټکو میرمن محمد ویلي طالبان په جدیت سره د رسمیت پیژندلو غوښتونکي دي او کولی شو چې له دې غوښتنې څخه پر هغوی د فشار د یوې وسیلې په توګه کار واخلو. د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې مشر اخیم شټاینر بیا ویلي دا سازمان د یوې سختې پریکړې سره مخ دی، خو هغه زیاته کړې کله چې افغانستان د نړیوالې ټولنې له حضور پرته تصور کړي د هغو میلیونونو نجونو او هلکانو او هغو مندو او پلرونو انځورې د سترګو په وړاندې ظاهریږي چې د خوړو لپاره هیڅ نه لري. ټایم مجلې هم د ښاغلي شټاینر د خبرو په حواله ویلي دي چې طالبانو په ځینو برخو کې ښځو ته د کار کولو اجازه ورکړې ده، خو د ملګرو ملتونو د یو راپور پر بنسټ چې په همدې اونۍ کې خپور شوی دی پکې راغلی دی چې د افغانستان د مخ پر زوړ اقتصاد پر غولو کې ښځې مهمه ونډه لري. دا ټایم مجلې د مطلب یو بله برخه کې وایو وقته د طالبانو بیرته ستنېدله د اقتصادي ودې ځینې نښې له ځان سره لري چې له ډلې د صادراتو زیاتېدو، د افغانیو د ارزښت ساتلو او د اقتصادي تورم کمېدو ته پکې اشاره شوې ده. خو د مجلې په ټکو د سړي سر عاید رقم شوی دی چې په 2022 کال کې 3950 ډالرو ته او تر 2040 کال پورې به 3550 ډالرو ته رقم شي. مجله وړاندې وایي یو څه هیله مندي شته چې طالبان یو شمېر محدودو ښځو ته په ځینو برخو کې له هغې ډلې د روغتیا او کوچنیو سوداګریو برخه کې د ځینو شرطونو په پلي کېدو سره اجازه ورکړې ده. د مجلې په ټکو طالبانو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د رسولو مخه نه ده نیولې، خو د پرله پسې فرمانونو په صادرولو سره یې د دې مرستو رسولو بهیر ټکنی کړی دی. مجله زیاتوي طالبانو ژمنه کړې وه چې معتدل دریز به نیسي او هغه کړنو ته به نه ورګرځي چې په خپله تېره دوره کې یې ترسره کړی دي، خو وړاندې لولو چې د 2020 کال په اګست کې واک ته له ستنېدو وروسته یې پر افغانانو په ځانګړي ډول نجونو ښځو پرله پسې محدودیتونه ولګول.
او سمزو د افغانستان ختیځ ته هلته په اختر کې په کونړ او نورستان کې د سیلانیانو لپاره ځانګړي تدابیر په پام کې نیول شوی دی او د چکر سیمه ورته مشخص شوی. نورې ل خپل خبري علاوه
کونړ له قدرتي ښکلاګانو ډک وطن چې هر کال لیدلو ته د هیواد له بیلابیل ولایتونو په زرګونو ځوانان ورځي او له زراکونکو منظرو یې خوند اخلي. اوس چې بیا پسرلی شوی، په غرونو رغونو او درو کې ګلان غوړېدلي او د کوچني اختر شپې ورځې هم دي، نو د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف سیلانیانو ته د یو شمېر اسانتیاوو چمتو کولو خبره کوي.
مرګلو لسالۍ کوم د تیر کال شانه بینر یې لګولي دي، نقشه جوړه کړې ده په هغه بینر باندې. کونړ ته ورسېږي هغه په دومره کیلومتره لار ده، بیا د هغه ځای نه چې د سیل چې کوم ځایونه دي لکه د انګام شو نه واپس شو چپه در شول او همداسې پسې نور چې کوم ځایونه دي چې سیلانیانو له ځي، بیا هم د هغو ځایونو چې دی نو نمونه لیکلي عکسونه هم ورکړي دي، بیا هم د هغې سره چې دی د هغې کیلومتر چې دا ځای د دې ځای نه دومره لرې دی. مثال چپې درې ته چې ورسېږي کانډۍ ته، نو کانډۍ نه بیا لیکلي چې چپه دره د هغه ځای نه 10 کیلومتره پرته ده او لارې پیدا ده یا موټر دی ده دغه ځانګړتیاوې ټولې پکې.
ښاغلي حنیف ازادي راډیو ته وویل چې د یادو معلوماتي بینرونو تر څنګ ولسوالانو نورو مسؤلینو او ځایي اوسیدونکو ته سپارښتنه کړې چې د سیلانیانو خدمت وکړي، او همداراز د دانګام ولسوالۍ اړوند زوړ برول کې یو درې پوړیز هوټل هم پرانیسته دی. د کونړ اوسیدونکي وایي هر دره او هر سیمه یې له طبیعي ښکلاګانو ډکه ده. د دوی په وینا چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست د مسؤلینو په یاد کار خوختي او خپل هم د سیلانیانو په چوپړ کې دي. د چپې درې او دانګا ملسوالیو دوه قومي مشران نثار احمد سالارزه او نصر الله خان صاحب
نو کونړ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له خوا نه چې د سیلانیانو لپاره لارښود لوحې بینرونه او کاغذي پارچې چاپ شوي دي، او د کونړ بیلابیل ولسوالیو ساحې ورته ښودل شوي دي. زمونږ دانګا ملسوالی هم د بنشې په ساحه کې یو درې منزله هوټل جوړ شوی دی څو د سیلانیانو ښه خدمت وکړي. دا یو ښه کار دی، مونږ د دې هرکلی کوو.
مونږ هم په خپل وخت سره ستاسې د لارې د چپې درې په رابطه، د کونړ د نورو سیمو په رابطه سیلانیان دعوتو او د کونړ ټولې ډیره وجری او د دې خدمت کې دی صبح ساو کې هوټل مشته ده څو چې سیل تر راځم خپلم د هوټل نه لو غره کې او چمندونو کې د سیندونو په غاړه دوه په غاړه دوی خپل وخت لري.
کونړ او نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه ولایتونه دي چې غرونه یې د نخترو په دنګو او نور ونو زرغون دي. په هر دره کې رڼې اوبه بهیږي. د همدې درو په منځ کې شنه بخملونو چمنونو کې د ډول ډول ګلان شتون یادو سیمو ته نور ښکلا هم بخلې ده. همدا وجه ده چې هر کال زرګونه سیلانیان د هیواد له بیلابیلو ولایتونو د دغو ښکلاګانو لیدلو ته ځي. د ښارونو له شور ماشور او ککړې هوا څخه څو ورځې لرې په دغو زړه راښکونکو منظرو د رڼو بود څپو په خوا کې د الوتونکو د رنگارنګ او زړه آراموونکو آوازونو په اوریدو خوشاله تیروي.
اوریدونکو له دې سره د خبري مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو وړاندې ستاسو پیغامونه هم درته لرو، خو اوس راځو دې ته چې ژوند په رمضان کې پروګرام کې څه درته راټول شوی.
ژوند په روژه کې
منو ماما توهر ملخیر کندار د کوتلی مرچی روزه خو سر مبارک روزه ده. اول روزه برکت ده او چې څه بارونه نو وسو بل دا روزه په دغه څه ده چې امن دی وسره مقصد چورو چې پاول نسته جل مودا نسته دا ښه روزه ده. د نور روزه سره په دې توپیر دی چې امن دی، قرار قراری د ورور خپل عبادت ته خلک خلاص دي، تراویل منځ روژه هر څه پر ځای دي. وروره پخوا خو به نو وام و تر شو وروره خلک به د غم سره غمجن وو، ولاکه د روژې په خوند پوهېده نو دا ښه روژه ده. ولا ګرانیسته ګرانیسته مقصد ډېره ګرانیسته غریب خلک نشي کولی چې دغه روژه ماته یا یو کار سره برابر کړي، نو مزدوري او کار او قطار هم نشته. داسې آینده وخت کې خدا خدای غفور و رحیم ده. مقصد ګوندې چې خدای پاک هر غریب او هر سړي ته خپل رزق روزي ورورسوي، ورور ارزاني پېښه چې دغه ابادي بارانو سره مقصد ټول کار پاک خدای سموي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیکی مومنه ای دی ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه او نیکی وړاندې کوم. د پکتیکا ولایت واج پاول سوالنه تاسو ته د سبتي پیغام پیډم محترم زاد یو محلي ټولګي وست هون کایما. دغه محلي ټولګي د تیر کال د سنبلې پاتويستان باندې شروع سوی دی، خو تر اوسه پورې دغه ټولګي ته تدریسي کتابونه نه دي را رسیدلي، درسي کتابونه نه دي را رسیدلي. د موږ له مسؤلینو غوښتنه دا ده چې دغه ټولګي ته کتابونه را ورسوي. البته دلته څو ټولګي نور هم دي په اطرافي سیمو کې، ډېر ټولګي فعال دي محلي ټولګي، خو کتابونه نه دي ورته را رسیدلي. نو د موږ غوښتنه له مسؤلینو دا ده چې دغه کتابونه درسي کتابونه د ټولګیو ته را ورسوي. دغه ټولګي د سویډن د کمیټې لخوا ملاتړ کیږي او تر اوسه پورې دغه کتابونه نه دي را رسیدلي.
سلامونه نیک هیلي او احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. حکمل مل پکتیاری او بلسوالینه محترمه، دغه کوچیانو رمې چې دي دغه د ځنګلي سیمو ته چې کله ځي دغه د ځنګلونو کې خو وړې ونې ځمکه پر سر نه وي، چې کله زرغونېږي نو دا خو په میلیونونو ونې په کال کې دغه کوچیانو دغه مالونه له منځه وړي. نو موږ د طالبانو د چارواکو نه خصوصا د زراعت اړوند چارواکو د پکلک د غواړو چې د خلکو مخنیوي وکړي، خصوصا په ځنګلي سیمو کې د دوی ته باید خپل څړځایونه مشخص کړي او د هغو څړځایونو ته خپل مالونه بوزي، او د ځنګلي سیمو نه باید دوی لرې وساتل شي، ځکه چې د دوی د وجې نه خو دغه ځنګلونو ته ډېر لوی زیان اوړي. ملیونونو ملیونونو ونې، دغه وړې ونې چې نوي زرغونېږي د ځمکې په مخ باندې، دغه د مالونه د منځه وړي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.